وعلیکم. اوس په افغانستان کې د شپې لس بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې ملا حسن اخوند وویل چې هیڅوک به پرې نشدي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پانی نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نشدې 425,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړي چې د کډوالو استل په باعزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبه په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمی په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه مهال وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې وو. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوی او 24 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب راوښته چې د پودیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالګانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر غاړه اخیستې خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باچاوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت ښه نه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قنصلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د غور کابل پر لوی لاره د بکک کوتل او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز سیروسکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وصلوي د واوري د ورېدو له امله بندې شوې دي. ښاغلی زعیم وویل چې سیمه ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د دغو لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د رواني خبرونه په دوام کې بووري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کاروانګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
پخپچو په دښتو کې واښه او اوبه وشي نسته. وښنه څنګه وکم چې نو وبسته نه د برمې وښله رم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایی پوهنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جنی هرکلی کوي خو وایي
نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې 14 لسکونو پولیسو ته مرشوب لا اړولې ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیرشو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. او چا پرون په یوه راپور کې دا وضعیت د اقلیمي بدلون پایله بللی او زیاته کړې ده چې دې بدلون ډیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت له پلوه هم سخت ځپلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یوه مخه د له منځه تلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وایي دا هیواد د دریم پرله پسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالۍ چې اوچا د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر پرون په دې اړه خپاره کړي راپور کې روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیسټم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د 34 ولایتونو له ډلې په 30 ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچا له قوله د اوبو همدې کموالي د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15% زیاتې هغه کرنیزې ځمکې چې په دښتو کې آبادې وې اغیزمنې کړې او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی او لیکي د دې هیواد 21 میلیونه وګړي پاکو اوبو او روغتیایي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. اوچا تیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه ته راښودلی و. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلې او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فراه اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډېر څاروي درلودل، خو اوس شمېر شلو ته راښکته شوی. تر اوزګان اوسیدونکی کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونه شول او د اوبو د کمی له امله نشي کولی ډېر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبشته نه د برمې وش لرم چې دا دغه تېوم په دښتو کې مځکه لرم.
دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډېریږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي فضل الرحمن د سفر په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د ښاغلي فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري.
په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوي تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو له لارې او د بدبختیو او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار له لارې دغه سازماندي شوی دي. نو زما له نظره زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی، یا د فضل الرحمن همچنان د هماغه حالاتو په درشل کې کابل ته سفر کړی دی او غواړي چې دوی هغه څه وکړي چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د ښه کېدو لپاره دوی کابل ته منډې وهلې دي او په کابل کې چې کم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس نه دوی غواړي کچیر دوی مزدار خدمت دی پاکستان
ستاسو منظور راسخ صاحب دانه چې د فضل رحمان د سفر اصلي هدف دا دی چې طالبان د توحد سوي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي. کچیر تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي شي؟
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پی په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنه چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوای شي. ولې ټي ټي پی تاسو بهتره معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام د ړنګېدو لپاره دوی جنګېدلې دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده او بالخصوص د خپل د امیر المؤمنین حیبت الله نه دوی هم دغه کړی ده. څه ورته وایي د یو تعهد خلک دي.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپله د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګوري نه فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګري لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړیو کې ډیر قوي رول لري او دوی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړیو په درشل کې لوبیدلې دي او د پښتنو د ځپلو او د پښتنو د ترقوی د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده.
ډیر مننه د سیاسي چارو شنند او کارپو اختر محمد راسه خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدله.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو چلر وشتا
د افغانستان امریکایي په هنتون په د هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوتو او جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي، خو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي په هنتون دغه اقدام د یو شمیر نجونو زده کوونکو لخوا له توت هرکلی سره مخامخ شوی، خو دوی ټینګار کوي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له څه باندې دوه کاله تېرېدو وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په وینا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کوونکي مني او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په آنلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام له شپږم ټولګي څخه پورته د یو شمېر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکي کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوها د هر انسان حق دی، په ځانګړې توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنیو شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانه ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درسهای خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکی عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دین پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیر ښه عمل دی. خود ټول افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې، پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه ښوولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتې برچې سیمې څخه نیول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجرابی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودل چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نوی مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېرې نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم، ومې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهدې همارا جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د غونجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دورېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیع الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو او نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچه د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډېر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 1,200 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوي، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوي برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډېر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته 40,000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10,000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنګي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی عمارت غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړې او کور راته جوړ کړي، څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلعینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 33 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلي ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوګي له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته غوښتې وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 22 پولیسو ته مرشوبله اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوبله اوښتي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راپور واورئ.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي 14 شوي چې په کې 15 تنان وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وای د جنوري په 8 سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوه. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیزی مشال ریډیو ته وویل
لاست دین پولیس والو چې کوم وین دې پاغه باندې شوه دې اوس پورې شه دې دیکھی پینزہ کسان شہدا دی دے سرا سرا پالتا چی سمرا زخمیان ریسکیو 1122 لوور دیر او ممند مونگ الرٹ کے ساتھ لی جی خودے نا خواستا کچھا تا مونگ تا دا آغازی ایمولینس ضرورت پیخ شو.
دا باجوڑ پولیس مشاد ریڈو تا دا ہم ویلی پا دا غا پیخا کے مڑا او زخمیان ٹول پولیس غلی دی. دا باجوڑ دا روختن چارواکو مشاد ریڈو تا ویلی دا زینو زخمیانو حالت خرابو حقا چی شمیری دا پینزو زیادو دا پیخور روختنونو تا لیگلی ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکنه ده د خار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی. بیلوټ سیمه د خار هډکوارټر په مغربي اړخ ماموند تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخور ملکان د امنیتي کمیټي وغړي د پولیسو ضد کارکونکي د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکی چې کوم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کوم دی په جمعیت العلماء اسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روستو چې کوم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکی چې کوم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوې. د دې خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روغتونونو ته اوړلې شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی مکمل تباه کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزه یادوي. وايي د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټول دوا درمل له شخصي درملتونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې واوري.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټي سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی هر ورځ تر 250 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي. خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریته وویل
مواد ایره دانه دا ډاکټرونو ته غاښتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي مواد نو به تراسي ډاکټرونو شاو خوري کو شکو شش کو دیګو نه خپانه دي خدای دې واکه ساش ساي چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي کلینیک په مخ له روان شي کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي عصمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسیدونکي کفایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي په پی دی چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې دا نشته سره د دولت نه مګ دا غوښتنه ده چې ورنه چې واسي کیږي چې بل کلینیک جوړ کړي یا په ورمنډۍ کلی کې مګ ته جوړ کړي یا بل داسې کلی وی په پی دی چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر اړوري دوی کار کوي کلا دوا پکټه ګولې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره رشي هغه ته کلا دوړ را پویر کې یو ګولې ویر کیندا ایسوب لای
بلورې ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستونز یو غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیار سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موګه د دولت او د ډونر څخه د غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچیر او تونته ارتقا وکړي. دغه وګدمه حاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډېر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه داده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي تاسو مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کی وای په خوست کې په کافی اندازه ډاکټران او روغتیایی کارکون کشته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د سویس حکومت وایي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فوز الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د پاکستان حکومت وایي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نږدې 425,000 کسان استل شوي دي. د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندي شوي دي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 20 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوی او 20 نور ژوبل دي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی. 25 دقیقې بحث مو زه صفی الله ستانکزی خراغ لاست وایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته په رسېدو یک شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارګ کې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلي خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په دې مجلس کې ملا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د ده په ټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په ځواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلی شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پړبللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپل ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي وو چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریزونه به د طالبانو لوري ته ورانتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځایه به هم پیغامونه او دریزونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونای چارو وزارت د استخبارات عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نصر احمد شیرزای را میلمانه کړی دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبرې راخستل شوې دي چې څنګه مې چې وویل د ګواښ د نه پېښېدو مسله یې مطرح کړې ده، هغه مهم ټکی ده او همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به ترسره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوت و تر پخوا هغو؟
قدرمن صاحب زه سر اجازه راکړه اول لومړی تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو ستاسو د خپلې راډیو له لارې تاسو ته او ستاسو ټولې اولونګ تاسو ټول هیوادوالو ته چې اورېدونکي دي او ستاسو قدرمن مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. پله سلامونه بدل مال زما او په دې له چې روغ جوړ او خوشحاله شي. قدرمن صاحب زه ما هم دا خبرونه واورېدل او هم سیړم او هم یې کورم چې د پاکستان نه راغلل هاي عبد مولانا فضل الرحمن صاحب مشرتو باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې لیدلی او کتلی هم دي. د زما په هنګ باندې قدرمن صاحب زه یې کله راځي چې اول دا وګوري چې طالبان یو ځل بیا هم دا ثابت کړي چې د ښې حکومتداري چارې او واکې د نشي کولی او د ښه نظام لپاره هغه یو سیستماتیک او ډیپلوماتیک سیستم نه لري چې د دوه اړیکو د تنګلتیا لپاره هلې ځلې وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابت کړه ټوله نړۍ وله ته زموږ تاسې یوه دولت چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک ته رسېدلې دي او خپل حکومت او په اصطلاح په حکومتداري چاره باندې دوی پوهېږي. دوی چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارتخانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید دوو هېوادونو ستونزې په سیاسي او په نورو مسایلو باندې سره حل کړي او هغه سره ډېر کړي. مګر د یو ګوند په بنیاد باندې یو شخص یا یوه ډله راځي د یو شخص راځي د یو ډلې په نامه د یو پاسه د تو باندې د دوو هېوادونو د ترنګلتیا او د ستونزو د هواریدو لپاره لرې کې دا فکرو د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مثلا. مګر که چېرته د خپل د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسو واورېدو په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلی څو ټکي ته باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن صاحب دی د قندهار د وړي تلل د پاکستان ته او د وطن خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپل د ډیپلوماتیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي کله یعنی شخص یو کس دی د داس یو پاس دی یو هیواد پاس دی توب نه بلکې خپل د شخصي لخوانه دی. اول ده د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت د احسان سره کوي. دا هغه مسائل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د یو سیاسي ډلې لخوا نه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرحه ده چې دوی رامنځته کوي. مګر د فضل الرحمن تر تک کابل ته او په هر کې د مهر چارواکو سره د لیدنو او کتنو څو نقطې ته څو خبرو ته زه چې متوجه شو قدرمن صاحب دی چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبرې چې دای ویل دی چې د افغانستان د اشغال په مده بریا او فتح چې د طالبانو د وخت د را رسیدو د بریا په هغه ته مبارکي ویل دی د یو بیا فتح باندې او دای هم ویل دی چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هیوادونو په نامونه کې هم باید خپل حرکت مثبت اثرات ولوبي. دا په خپل یو خبر ځان سره په خپل نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتح وایي او زازی به طالبانو نه تشکر ادا کړي او دا لوی فتح ګڼي نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اجراه دی پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولې د هېواد دپاره مبارکي نه ده دپاره هلې ځلې نه کوي. درېیمه خبره یې دغه قدرمن صاحب دی چې د نجونو او د ښځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو د ښوونځیو د بندیدو لپاره وایي چې دا د افغانستان جنت هغې ته چې څنګه خبرونه کړې راغلي چې د دې هرکلی کړی دی او د دې په ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د ښځو او د نجونو د مکتبونو د بندیدو ملاتړ خبرې کوي باید په فلسطین مسلې باندې تمرکز وکړي. آیا کچیر د دې اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولې په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې ته وباسي چې راځي د فده موضوع کې دې د خو
مننه کوم جنرال صاحب، هم دې مورد باندې به وروسته هم بیا پوښتنه ولرو، خو اوس به ښاغلی شیرزي ته هم وخت ورکړو چې په لاین کې پاتې دی. ښاغلی شیرزی، مولانا فضل الرحمان خو کابل ته ورسېد، هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. د دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې، په دې اړه باندې خپله شننه په اول کې ووایي.
وهو مولانا فضل الرحمن چې راغله د افغانستان ته، مولانا فضل الرحمن اول موږ د بابت په ګوته کوڅه د پاکستان خارجي سیاست د استخبارات او د فوجیانو په اختیار کې ده، او دا سیاسي د خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا هغوی ته ورکول کیږي، او فوجیان او استخباراتیان په پاکستان کې دي ځاتون کې ده. د دې ملکی خلک، ملکی حکومت په سیاست، خارجي سیاست کې دومره ونډه نه لري. نو مولانا فضل الرحمن چې د یو ډلې یو ګروپ یو حزب مشري لري، دا په خپله په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سره هم نه ده. اوس کوم محبوبیت چې مخکې درلوده اوس هغه محبوبیت هم لري. نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوش یاده یو مدرسې تعلقات طالبان دوی سره لري، یو مېلمستیا په صفت راغلی دی. هر یو خوشی علیزلی ده چې د افغانستان د شخړو په ګټه نه خوري، او موږ دا هیر نه کړو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامداره ده. دغه کوم طرفان چې دوی مخکې اچولی ده، دا د دې په خاطر ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې یو ډلې داسې خبرې وو چې طالبان د هندوستان په خلاف استعمالیږي، او گویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دغه تاپه د لرې کولو په خاطر دوی یو طرفان دا شولې ده چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټوله دنیا په دې پوهېږي چې د طالبان واک اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفیږي د سفرونو په خاطر، یا کوم ورځې چې دا یو د بیګاته د افغانستان د لپاره دنیا په دې پوهېږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ که کوم شخړه وي، کوم مشکلات وي، د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ونوبوي. نو هسې یو خاوی اچول دی د پاکستان په خلقو د سرګمانی او د افغانستان په سرګو د خلقو په سرګمانی، او خلک هم پوهیږي دا چې دا راغلی دا د افغانستان خلک هم دا نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده، ډېر تباهي راغلی په افغانستان کې. کله چې همېشه د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته، او ځان د طالبانو یو سخت عامي و، هغه ورته خاموشه و. دا هغه مولانا فضل الرحمن دا چې ویله افغانستان کې جهاد فرض او پاکستان کې فرض نه ده. دا هغه فضل الرحمن چې د طالبانو واکمن شوی ده په افغانستان کې، دې ته پته وایي او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده، که اسلامي ګوند ده، خو اسلام دپاره په خپله پاکستان دپاره ملې ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده، هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي. اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دي، پی 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 او د نور شخړه نه ده. هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي دپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو څخه شتون لري په افغانستان، دوی دپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي، او پی 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 هم پوهېږي چې ټول خلک پوهېږي چې پی 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 هم د ایسای په واسطه کې ده، او طالبان هم د ایسای په واسطه ده. دغه کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي، دا هم یو ساختګي ده، یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو سره.
مننه شیرزی صاحب. ښاغلی جلیلی، ظاهرا خود ټی ټی پی موضوع ډیره په دغه خبرو کې چې راغلی ده، خصوصا د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه، مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او مکتب مرکه کې چې دا به زمینی دغه مسله یادوي، مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوس ټول په ټي ټي پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغوی د طالبانو حکومت په وار وار غوښتي چې د ټي ټي پی مشران دوی ته ورسپاري، او دا یې دریز دی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي. د دوی په خبره او له هغه ځایه په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او د دوی په خبره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډېر مسله د ټي ټي پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي دي، مولانا په لاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي. دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي،
قدرمند سانګزای صاحب ګورې د ټي پی د ټي پی یا د تحریک طالبان د پاکستان شتون په افغانستان کې د خوښ نه دی. دا خو په دې دوه لسیزو کې چې تیر شو، دا په افغانستان په تاریخ کې د هغوی هلته راغلي او همالته اوسېده او همالته خپل ځای او ځایګونه خپله درلوده، چې د افغانستان او د پاکستان ته بعضې سیمو زموږ تاسو په بعض ولایت لکه کونړ، ننګرهار او نورستان او په دې ځایونو کې دوی سره اوسېده او همالته خپل ځای درلود. یقینا موږ تاسو دې ته وګورو، د تیر دوو نظامونو د کرزي او د غني په دوره کې هم دا ډله همالته موجوده وه، د پاکستان په خلاف باندې عملیات یې کول. سو سوزارې د پاکستاني آیاتو له خوا ډلې له خوا نه د حکومتي په چارو کې دوی دغه د افغانستان د دوو دورو د حکومتونو د مشرتابۍ سره په دې هکله باندې ډېرې خبرې او ژورې کتنې لیدنې سره تدبي، مګر هغوی ونه توانېدي چې دغه ستونزه د پاکستان د ټي پي سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی د حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو، هلته بلې یو استخباراتي ډله موجوده یا د سارګري ډلې موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په صفت باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستیکي چارو کې هغوی سره مرسته کوي، چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاده وکړي ته اشاره وکړه چې دا هڅه یو لوبه ده، هڅې په سلو باندې د خاورو شین د طالبان په دې باندې نشي توانېدلی چې طالبان او په خپل منځ کې د دوه ګوندونو د تحدي طالبانو د له مولانا فضل الرحمن په منځ کې باندې د داسونو د حل کې په دې چې داسونو د ډېره جوړه او ډېره عميقه سرچینې لري. د ګو استخباراتي سازمانګرو د له کومنځ کې د لوبه روانه ده چې پاکستان او هندستان د دې حقیقت لري څوک سر به هم نشي پټول، او چې په اساسي د خودي کسره مسره وسیو لپاره مثلا په استخباراتي لحاظ.
بله مننه.
میدان ګرم دی، مګر دا کومه اغیزه نه لري. ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په دې په ظاهري باندې باندې چې د دوو هیوادونو سیاسي اړیکې چې ترنګلې فیصله باندې ترنګلې شوې دي، دوی سره جوړې کې زه فکر کوم چې دا بیا اغیزه د کوم مثبت تاثیرات نه لري. الا دا چې دوی په خپلو منځونو کې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم. ښاغلی شیرزا، یو خو هغه بیانونه دي چې رسنیو ته راځي او په سیاستونو تګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوې دي، فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري، هغه به په بحثونو کې یاد شوی په جدي شکل باندې کڅنګه؟ استاذ
صاحب، زه فکر کوم چې دغه د ټي ټي د ټي ټي پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ټي ټي پی د آی اس آی په کنټرول کې ده. ټي ټي پی مشران د دخان د لاس لاندې خلک لري کوي، مشران آی اس آی دوه ځای ده، آی اس آی سره رابطه لري، د آی اس آی په اشاره وسم کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل شی ده. د پاکستان د نن ورځې د پښتون تحفظ فعالیت کې د بلوچستانو جنبش فعالیت کې د بلوچستانو او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره خرابه تلوي، او څه د بلوچستانو مشران په د طالبانو په اختیار کې ده، او د دې په طرفداري د افغانستان په دننه دلته څه پروګرامونه لري. او د پاکستان تشویش هم همدغه د بلوچستان او د پښتون تحفظ لخوا ده، نه د ټي ټي پی. ټي ټي پی دلته د ټي ټي پی نوم یو استفاده کیږي. خو پاکستانیان په دې پوهېږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي دزګام لري، په ډیپلوماسي باندې لوی پوهېږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د کندهار والی هلته استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي، په دې باندې پوهېږي طالبان چې پاکستان په دې باندې پوهېږي چې طالبان ډیپلوماسي باندې بلد نه ده. راځه د دې د ملګرونه چې کوم مدرسې رابطې درلوده لکه مولانا فضل الرحمن دوی نه کار اخلي، او دې لګره چې مهار کی او دغه
د بلوچستان او مشران یا د تحفظ پښتونخوا د پښتون تحفظ کوم لیدران چې د طالبان سره رابطه لري یا ګواښ د پاکستان ته دوی مهار کړي او دغه وجه ده چې دغه مولانا فضل الرحمن لیږلې ده او پاکستانیان په دې پوهېږي چې دغه یو لاره ده د ډیپلوماسي د ځانه پرته که یو کوشش ده که دوی سه لاسته سره شي خو زه فکر کوم چې دا هسې یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم څه لاسته نه راوړي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دوی خاورې نه شي اچولی هندوستان هم د دوی په سیاستونه پوهېږي د افغانستان خلک هم پوهېږي او پاکم کسان چې طالبان سره رابطې لري د بلوچستان او د پښتون تحفظ هغوی هم خپله کارونه کوي او څه کوم ګټه پاکستان ته او افغانستان ته رسي.
بلی مننه کوم له تاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک پاڼه په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او له طالب چارواکو سره د هغه د لیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدي په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې همدغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباط او اوس څه ډول دریځ لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې تر هغه خپل سیاست بدل نکړي او افغانستان ته د خپلواک یوه په سترګو نه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولای. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ورسره دی که د پاکستان که د مسلمانانو فکر ورسره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوې صادرې کړي دي. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې چې کوم پوسټ مو کړی و تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه څه وي وی لیکئ چې تر هغه موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلي بیا به هم په همدې مسله کې تم شو وروستی مبحث دی. د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی. نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چارواکو سره لیدنې که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کېږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی. خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کېږي یا څه لوی تصمیمونه هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې خو له پاکستاني چارواکو سره خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریځ ولري په دې مورد؟
نو څنګه زه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیب او خبرونه ته موږ غوږ نیولې او د سمو په اجتماعي او په ټولنیز په پانو کې اجندا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وځي قندهار ته د فیصله باندې فیصله د طالبانو د مشرتابه سره په قندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله څه خبره چې ملا ایبت الله به موجود وي که به موجود نه وي یا به شتون ولري که ونه شتون هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې دا دی چې قندهار ته ځي او د هغې د مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره وګوري نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوس مهال حالت کې سمې دی چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دی او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واک دی پاکستان دی ایسای سره دی هغوی کنټرول دی هغوی وختل دریځونه او سره تمه ده فقط دی یو نمایش او یو فیصله یو منظر دی چې وړاندې کوي نورو ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان د افغانستان د مهاجرینو یا د نورو سیاسي خراب حالاتو چې رامنځته شوی دی د هغې سره به بیا کتنه کوي وایي یو طرحه رامنځته کړي. مګر زه بیا هم فکر کوم چې
دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري. د ایران اغېزه موږ نه شو کولی چې د مشر د طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز لري چې هغوی هم خپلې ګټې لري چې دینه هم باید سلي فوټونه کړي چې یوالې پاکستان نه دی چې د طالبانو په دلو په طالبان د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوالې او پاکستان نه شته دي. ایران قوي لاس لري او د قندهار واکې د ایران د افغانستان باندې څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي لحاظه دره باید چاتونه ورزول شي. دا یو اصلو موضوع ده چې هر رقم چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونه د خپل د سیاسي او نظامي او استخباراتي او خپل د ستراتیژیکو اهدافو موخو لپاره طالبانو څنګه ګټه اخلي دوی به همغه رقم چلوي تر څو چې هغوی خپلې ګټې په اوسني حال کې سره رامنځته کړي. مخکې مو دا خبره وکړه قدم شي تاسو دا خبره خبره وکړه چې دا آسیا او نمایش او سناریو جوړې کړه.
من له کوم ښاغلی جنرال جلیلی آخري پښتنه له تاسو ښاغلی شیرزای هم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خوالته ده ټول واکونه ما مالته دي. فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکتل شي په دې سر به چې تر اوسه پورې پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دي کتلي، یعنی ملایبت الله، او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت یې غواړي ترې
افغانستان خلک طالبان سوال تیر باسی ملایبت الله فنون سوک نشته دا یو استخباراتی کود دا مغه برنامه افسران دا ایسای افسران دا بل د طالبان راتک نه رئیس ټول د افغانستان واک د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده. ما هر کله په رسانو کې ویلی ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی حرب نشته، د کابل سینه دویم منزل هلته د پاکستان ایسای افسران ده او برنامی افسران ده که افغانستان هر ده او د افغانستان حکومتداري د هغه ځای نه کنټرول کېږي. دا یو هسې خبره ده، یوازې د خلکو په سترګو خاورې وهل ده. نو کدا لار چې پاک قندهار ته او کدا ملایبت الله شتون یي دوه بلاسانې مخترازي یو 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 خبرې دي. مهمه خبره دا ده چې د دغه سفرونو هدف څه ده. دغه طالبانو په دې نظام په دې باندې ده چې دوی پاکستانیان دي، پاکستان دوی د هند په خلاف استعمالوي. په دغه سفرونو او د دغه په نومونه چې دوی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو الاولو د پارادی اړي ده لکه دوی کوشش کوي چې دغه کونټاپه چې طالبانو وهل شي وو چې د هند په خلاف استعمال شي، دغه د هند الاولو د پارا د هڅې را روان ده چې د هند اعتماد په طالبانو باندې زیات شي. او ول دغه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو اختلافات پیدا کړی ده. او دغه مولانا فضل الرحمن چې یو نوې سړی ده دا راغلی ده دغه شخړو د حلولو لپاره، او هند وګلوي او طالبان او هندوستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به د دې نه وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندوستان باندې پاکستان د دغه طالبانو په ذریعه استعمال کړي او په خپله مقصد رسېږي. اصلي هدف او دغه سیمپرسانۍ کې او دغه اختلافونه چې د منویل کېږي او پرسانۍ کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي، اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کړي او د خپل نورو وروسته برنامو لپاره ځان آباده کړي. دې نه وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده. طالبان هم اوس د طالبان وخت پاکستان ایسای په لاس کې ده، ولکه د طالبان مشران ملایبت الله ده، ملایبت الله خو نشته کوم د ایسای افسر ده. ملایبت الله نوم یو کود استخباراتي
پروگرام